دوستانو په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې د آسیا د زړه هیوادونو سفیران نن په کابل کې سر راټول شول او د استانبول د پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې پر سر بحث وکړ. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د آسیا زړه په کانفرنس کې د چین په راتلونکي غونډې باندې خبرې وشوې. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ستري محکمې د رئیس استعفا ومنله. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې څو چاودنې شوې او لشته لږه اته تنه پکې وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د آسیا زړه هیوادونو سفیران په کابل کې راټول شوي څو په چین کې د دې هیوادونو څلورمې عمومي غونډې ته په چمتووالي خبري وکړي. دغه کانفرنس د چین په پیکینګ کې د رواني اکتوبر میاشتې په 10 او 11 نیټه جوړیږي. د آسیا زړه هیوادونو د غونډو بهیر په 2011 میلادي کال د استانبول کانفرنس له جوړېدو وروسته پیل او تر اوسه یې درې عمومي غونډې کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ستري محکمې د سرپرست عبدالسلام عظیمی استعفا ومنله. د جمهور ریاست د ویان مرستیال فائق واحدی ازادي رادیو ته وویل سلام عظیمی په دې وروستیو کې استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې وه چې نن ومنل شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر به څوک د ستري محکمې د رئیس په توګه وټاکي، خو ښاغلي واحدی وویل ډېر ژر به په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړی شي. د خوست ولایت چارواکي وایي د افغانستان حکومت باید د شمالي وزیرستان ټولو اړتیاو ته پام وکړي. د خوست سرپرستوالی عبدالجبار نعیمی ازادي راډیو ته وویل دوی د بې ځایه شویو کسانو ستونزې او اړتیاوې په نښه کړي دي. ښاغلي نعیمی وویل تمه لري چې حکومت به ژر د دغو اړتیاو غم وخوري. سرپناه خوراکي مواد، د چلو پاکې اوبه، جامې او کمپلې د دغو کډوالو اساسي اړتیاوې بلل شوې دي. د افغانستان د شپاړس کلنو کرکټ لوبډلې د ایران کرکټ شپاړس کلنو ټیم ته حیرانوونکې ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ لخوا د یوې خبر پاڼې له مخې په دې لوبه کې لومړی ایران بیټنګ وکړه او په شپاړسو اوورونو کې د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغان کرکټ ټیم ته د 22 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په خپل وار په دریم اوور کې یاد هدف پوره کړه او لوبه وګټله. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې څو چاودنې نن شوې دي. د دغه ایالت په مرکز کې پر یو بس د وسلوالو په حمله کې اته تنه هزاره شیعهګان ووژل شول او یو هم ټپي شو. د برید نن د کوټې ښار په یوه سیمه کې د میوه او سبزیو په یوه مارکیټ کې وشو. د پولیسو یوه چارواکی عمران قریشی وویل چې وژل شوي کسان هزاره توکم دي. په همدې حال کې د هزارهګانو د دیموکراتیک ګوند رئیس عبدالخالق هزاره ازادي رادیو ته وویل دا ډول حمله د هزارهګانو پر اقتصاد او تعلیم چې موږ ورته لومړیتوب ورکوو خورا بد اغیز کوي. دا ډول بریدونه یقینا د دوی پر روحي هم منفي اغیز شیندي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. له بلې خوا پولیس وایي چې وسلوالو د حکومت د ملیشو د یوه موټر په لاره کې په چاودنه کې 2 تنه ووژل او 12 نور ژوبل کړل. همداراز په یو بل تازه خبر کې ویل شوي چې په کوټه کې نن د جمعیت علما اسلام ګوند په یوه غونډه کې چاودنه شوې ده. د پیښې ځای ته امبولانسونه روان لیدل شوي دي، خو تر اوسه د مرجوبلو دقیق شمیر نه دی څرګند. د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو په تازه نشدو کې درې مشکوک وسلوال سخت دریزي او درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. دا نشټې نن د سیپه په سیمه کې هغه مهال وشوې چې د پاکستان پوځ د خیبر یو په نوم عملیاتو ته دوام ورکړ. پاکستان د خیبر یو عملیات د رواني میاشتې په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سخت دریزو د تصفیه کولو په هدف شروع کړل. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هندي کشمیر ته د سفر په لړ کې د لند وخت لپاره د سیاچین ګنګ کنګل سیمې ته لاړ. مودی نن د سیمې ته تر روانېدو مخکې په ټویټر کې ولیکل چې سیاچین ته ځي چې په دې لری پرته کنګل سیمه کې ل خپل زړورو عسکرو سره وخت تیر کړي. دا کنګل سیمه چې هند او پاکستان دواړه د مالکیت ادعا لري په نړۍ کې د جګړې تر ټولو لوړه ساحه ګڼل کیږي. د چین دفاع وزیر په پیکن کې د ایران د سمندري ځواک قومندان ته وویل چې هیواد یې له ایران سره د پوځي اړیکو پراختیا غواړي. د چین دولتي رسنیو د دفاع وزیر چانګ وان کوان په قول وویل چې د ایران د سمندري ځواکونو قومندان حبیب الله سیاری ته وویل چې دواړو وسلوالو ځواکونو په وروستیو کلونو کې د پرسونلو په روزلو او نورو برخو کې شې دوه اړخیزي همکاري لیدلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د عراق د کردستان شاوخوا 200 پیشمرګي جنگیالي به پریږدي چې د سوریې له کردانو سره د مرستې لپاره د ترکیې له لارې سوریې ته لاړ شي. اردوغان نن په لاتویا کې وویل د سوریې د دیموکراتیک اتحاد ګوند په نوم د کردانو ډلې له دې اقدام سره موافقه کړې ده. له بل پلوه په کوبانی کې یوه کور چارواکي ادریس نسین نن د ازادي راډیو عراقي څانګې ته وویل
We will not be intimidated. Canada will never be intimidated.
نشټې لننه دوام لري. دا تروریستي ډلې سختې هلې ځلې کوي چې د پیشمرګو او د عراق د کردستان د نورو جنګیالیو تر رسیدو مخکې او د نویو مهماتو او وسایلو د لېږل کېدو نه وړاندې کوبانی ونیسي. د سوریې فعالان وایي چې په یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي حملو کې 1521 سخت دریځي او 2 ملکیان په سوریه کې وژل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د آسیا د زړه د هیوادونو په نوم د هیوادونو د ډلې سفیران نن په کابل کې سره ټول شول او د استنبول پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې په سر یې بحث وکړ. په دې اړه له کابله په رپورټ سربیره مو له دې خبره و چې د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو د غدرې او وژل شو ماشومانو جسدونه رسنیو ته ښودلې چې په اور سوځول شوي دي. افغان کارپوهان وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د مخکینۍ کابینې د 5 وزیرانو معرفي کول به په راتلونکي کابینې پر کارونو په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو کې ګټور تمام شي. د اکتوبر 28 په نړۍ کې د ماشومانو د فلج یا پولیو پر ضد د مبارزې په نوم لمانځل کیږي. په دې اړه یو رپورټ لرو. نن سهار په کوټه کې پر یو خاري بس په ډزو کې 8 تنه سبزي پلورونکي وژل شوي چې ټول هزاراتو کماشي مسلمانان دي. دا مسله هم څېړو که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کولو موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د آسیا د زړه د هیوادونو سفیران نن پنځشنبه په کابل کې سره ټول شول او د استنبول پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې په سر بحث وکړ. تمه ده د آسیا د زړه هیوادونو د وزیرانو څلورمه عمومي غونډه د روانې میاشتې په 1/10 او 1/10 په بیجینګ کې وشي. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې دا مسوده به په دې غونډه کې نهایي شي. سفیر الله ستانکزی په اړه له کابل رپورټ لري.
په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو سفیران او د دې پروسې د همکارو هیوادونو او سازمانونو استازیو د پنځمې پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې په اړه خبرې وکړې. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې د وزیرانو څلورمه عمومي غونډه د اکتوبر په 1/10 او 1/10 د چین په قربتوب په بیجینګ کې کیږي. د دې پروسې د همغږۍ لپاره د افغان ولسمشر استازي حکمت خلیل کرزي له ټولو سفیرانو وغوښتل چې د یادې عمومي غونډې د مسودې په نهایي کېدو کې خپل همکاري وکړي.
دا غونډه مو کاری بڼه لري. سود آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د وزیرانو څلورمې عمومي غونډې د مسودې د متن په اړه سره خبرې وکړو. اوسنۍ ناسته په بیجینګ کې د ترسره کیدونکې څلورمې عمومي غونډې د کارونو د بشپړېدو په لور یو مهم ګام دی. مسوده له وړاندې تاسو ته درلېږل شوې ده. له تاسو هر یوه نه هیله لرو چې په اړه یې خپلې لارښوونې راسره شریکې کړئ څو وکولای سو یوه نهایي مسوده ترلاسه کړو.
د سفیرانو او د همکارو سازمانونو او هیوادونو د استازیو په سطحه دا په کابل کې دویمه ناسته ده چې د بیجینګ د عمومي غونډې د چمتووالي لپاره جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استازي مرستیال نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې ټول باید په ګډه د بیجینګ کانفرنس لپاره د منلو وړ مسوده ترتیب کړي. ښاغلی هیسم د سیمه ییزو ستونزو د حل لارو موندلو لپاره له استانبول پروسې نه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ.
اجازه راکړئ چې د استانبول له پروسې نه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د ملاتړ ډاډ درکړم. کوم ګډ کار چې موږ اوس ترسره کوو تر ممکنه بریده به هڅه کوو چې په یو ګډ نظر په بیجینګ کانفرنس کې د لوړپوړو چارواکو لپاره د منلو وړ مسوده جوړه کړې.
د آسیا د زړه هیوادونو د څلورمې عمومي غونډې مسوده وړاندې په کابل کې جوړه شوې ده. اوس په کابل کې د دې مسودې په سر په دویمه ناسته کې د چین سفیر دین جی جونګ هیله وښوده چې د دې مسودې نوم له کینجینګ نه بیجینګ ته واړول شي. ښاغلی جونګ وویل مخکې له دې تمه وه چې دا کانفرنس په اګست میاشت کې په کینجینګ کې جوړ شي، خو د وخت او ځای د بدلون لپاره ضرور ده چې نوم هم بدل شي. د پنځمې پر ورځ په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په دې ناسته کې د مسودې په اړه له رسنیو سره څه شریک نشول. د آسیا زړه هیوادونو د غونډو بهیر په 2019 میلادي کال کې د استانبول د کانفرنس له جوړېدو وروسته پیل او تر اوسه یې درې عمومي غونډې کړي چې هدف یې د سیمې د ستونزو تر څنګ د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د همکاریو جلبول دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو د غدری او وژل شو ماشومانو جسدونه رسنوي ته وښودل چې په اور لپا شوې دي. دا د درې ماشومانو د سوځېدو له امله د دولتي مسولینو او ملکی کسانو ترمنځ مختلف نظرونه موجود دي. په دې اړه نور حل له هلمند زموږ خبریال الیاستای راکړي.
د ماشومان د سوځېدو دغه پیښه د سه شمې په ورځ رامنځته شوې ده، خو معلومات لا هم په مکمل ډول نه دي څرګند شوي. د هلمند امنیت امیر سمنوال بچاګل بختیاري وایي د لشکرګاه کندهار ترمنځ د نهر سراج پر سړک د شهرا د کنډک د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او د جنگ پر مهال په یوه خونه کې چې له وچو بوټو ډکه وور لګېدلې او یا درې ماشومان پکې سوځېدلي دي چې لامل یې هم نه دی معلوم شوی. هغه رسنیو ته وویل وروسته وسلوالو د سیمې خلک لمسولي او په زور یې هغوی د دې ماشومان د جسدونو سره لشکرګاه ته لېږلي او دا مسله د خلکو په خوله داسې ورکړې چې ګواکې ماشومان د پولیسو لخوا په قصدي ډول سوځول شوي دي.
زمونږ بیدارو پولیسو د شارا د کنډک پولیسو متقابل جواب بیرته ورغی په هغه کور کې چې هغه باندې تعرض وکړ او وروسته د دېنه د طالبانو په دستور باندې او د هغو په امنګ سودان باندې د سپینګرو د دې قریه او د کلو نه راغون کړي وو او د هغو سره یو تفاهم کړی و چې دغه ماشومان شوي دي. اصلا پولیس په ژوند کې دا کار نه کوي.
د دغه درې ماشومان او د یو ملامړی د چارشمې په ورځ د یوې ډلې کسانو لخوا لشکرګاه ته د احتجاج په ډول راوړل شوي وه. د حاجي جامع په نوم یو کس چې د چارشمې په شپه د پولیسو سره په جګړه کې د وژل شوو طالبانو په جسدونو پسې امنیه قمندانۍ ته راغلی و. ازادي راډیو ته وویل د ټولو پوښتنو او معلوماتو سره سره په دې نه دي توانېدلي چې په خونه کې د اور لګېدنې اصلي لامل پیدا کړي. ده وویل د خونې چت را شوه سوی او هلته موجود د سونګ توکي هم د جنګ پر مهال سوځېدلي دي.
په یو خونه کې وه، په خونه کې بوټي و، پرور و، خاشې دا شام پراته و. بلا نو دغه علم نه لرو چې چا خاشا ورته والې ده که مرمۍ راغلې ده پسکې مسته ده یا خو راستلی و چې موږ ویلدل په مرمۍ نه دي ویشته سوي څه سوي دي.
د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیاري ازادي راډیو وویل د چهارشنبې د شپې په اوږده جګړه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی، خو وسلوالو طالبانو نه تنه وژل شوي او یو شمېر وسلې هم د پولیسو په لاس ورغلي دي. دغه درې ماشومان چې عمرونه تر لسو کلونو کم ښکارېدل یوه پکې نجلۍ وه. په نهر سراج ولسوالۍ کې د حاجي حمیدالله نورزي د کلي خلک وایي د جګړې پر مهال یې د مسجد ملا او یو بل سپین ږیری هم په ډزو وژل شوي دي، خو تر اوسه دا جوته نه ده چې د ماشومانو د سوځېدو په شمول د دې ملا او یو کلیوال د وژل کېدو لامل هلته سوې جګړه ده او که د جنګ په اړخونو کې د یوه طرفه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو نهر سراج په هلمند کې یوه ناامنه سیمه ده چې اکثره وخت پکې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ درنې نښتې کېږي.
خبری مجله اوري.
افغان کارپوهان وایي عدلي او قضایي ادارو ته د مخکینۍ کابینې د پنځو وزیرانو معرفي کول به د راتلونکي کابینې پر کار او په افغانستان کې د فساد له منځه وړلو کې ګټور تمام شي. کارپوهان همداراز ټینګار کوي چې د دغو وزیرانو محاکمه باید د هغوی په موجودیت کې ترسره شي او په غیاب کې هر ډول پرېکړه به د دې اقدام موثریت راکم کړي. قاسم سلمل او د موضوع په اړه نور جزئیات.
یو شمیر افغان کارپوهان استری محکمې ته د مخکینی حکومت د پنځو وزیرانو معرفي کول د ملي وحدت حکومت جوړیدونکو کابینې ته خبرتیا او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګټور ګام بولي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالبصیر حقیر د پنځم په ورځ لازادي رجو سره په خبرو کې د نوي حکومت د اقدام وستای او زیاته کړی چې دا به د راتلونکي کابینې پر کړنو مثبت اغیز وکړي.
واقعاً د دې د شو تحقیق د راتلونکي کابینې په وزیرانو باندې او په نورو لوړپوړو چارواکو باندې په ټولو باندې یعنی زه فکر کوم چې ډېر ښه یو مثبت تاثیر لري. په هغه صورت چې استدلال او استناد قوي، قانوني او معجه واوسي، نو دا سل فیصده په راتلونکي کابینه باندې او د فساد سره د مبارزې په اړوند باندې تاثیر لري.
د ښاغلي حقیر په خبره کې د مخکینی حکومت د لوړپوړو چارواکو محاکمه په عادلانه توګه ترسره سي، نو دا به پر ټولو د قانون د یو شان پلي کولو په برخه کې پر حکومت د خلکو اعتبار زیات کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ روانونی اعلان وکړ چې د مخکینی حکومت د 15 وزیرانو د اختلاس او لدندې د ناوړه ګټ اخیستنې دوسیې د لا نورو څېړنو لپاره سترې محکمې ته راجع کړي. د ترانسپورت مخکینی وزیران حمیدالله قادری او عنایت الله قاسمي، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر امین فرهنګ، د قانون وزیر محمد صدیق قیشان او د اقتصاد وزیر جلیل شمس د پخوانی کابینه حق غړي دي چې د لوی څارنوالۍ لوري په اختلاس او لدندې په ناوړه ګټ اخیستنې تورن دي. راپورونه وایي یو شمېر دغه پخوانی وزیران اوس په افغانستان کې نسته. له دې ډلې د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ لازدي رډو سره په خبرو کې په ځان لګېدلې تورونه رد کړه، خو په پاتې څلور وزیرانو کې هیڅ وای هم تر اوسه د لوی څارنوالۍ لخوا پر خپل ځان د لګېدلو تورونه په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې څېړونکي ټینګار کوي چې حکومت باید افغانستان ته د لوی څارنوالۍ له لورې د تورونو وزیرانو د بیرته راستنولو لپاره جدي هڅې وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې رئیس اجمل هوډمن لازدي رډو ته ویل چې که ستره محکمه د دې چارواکو په غیاب کې پر هغوی فیصله وکړي، نو دا به د دې اقدام مؤثریت راکم کړي.
دو کسانو ته متهم دي چې دوی یو شمېر یا یو زیات شمېر په افغانستان کې نشته، کله چې دوی په خپل حضور ونه لري نو دوی به څوک محاکمه کړي. او تر دې خبره ده چې کله دوی حضور ونه لري او دوی محاکمه په حضوري ډول باندې ونه شي، د دې تنبیهي تاثیرات په ټولنه کې، په حکومت کې او د اوسنۍ یا د راتلونکي کابینې په غړو باندې ډېر کم وي.
په حکومتي ادارو کې فساد هغه څه دی چې نړیواله ټولنه او عام خلک یې په اړه له کلونو کلونو راهیسې شکایت کوي. اوس د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره یو اربیا په ادارو کې له شته فساد سره د جدي مبارزې لپاره هیلې پیدا سوي او خلک له حکومت غواړي چې د نوي کابینې په ټاکلو کې وړتیا او صداقت په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو نه
اسمانو محمد زید مکرانو سدون کوي دا وزیران سي 15 نفر دي باید برخورد قانوني دوی سره.
زموږ خواهش دولت نه دغه دی چې بس دی دغه وزیران چې په هغه کې معرفي کړی ده دوی به دې سمه استجواب وشي، دې نه تحقیقات وشي که دوی شایستګي د دې چوکي د لو ده بیرته کیدی کنه به نو کول شي، دا د دولت کار دی چې دوی به چینج کړي یا به تغییر ورکړي. دا
حکومت ونیسی او مجازاتی که کله چې دوی مجازات شي نو دوی به خپل عمل ته ورسیږي، نور به ترېنه پند واخلي نور خلک.
د اکتوبر 28 په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو پر ضد د مبارزې په نوم لمانځل کیږي. پولیو یا ګزڼ د کوچنیانو فل چې په افغانستان کې د ګزڼ په نوم هم پیژندل کیږي، یو ډېر ساري او حتی وژونکي ناروغي ده. پدې اړه د فرشتې جلالزی څخه نور تفصیل اورو.
د پولیو یا د کوچنیانو د ګزړن د ناروغي علاج لنسته، خو د واکسین په مرسته یې مخنیوي کېدلی سي. په هر 200 ماشومانو کې چې په دې ناروغي اخته کیږي، یو یې د تل لپاره فلج کیږي او له 15 تر 10 پسلو کې مري، ځکه دغه ویروس د ماشومانو تنفسي سیستم فلجوي. د جرمنی د خبری اژانس د رپورت پرواله د روغتیا نړیوال سازمان په 1983 میلادي کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن د لمنځولو لپاره یو نړیوال پروګرام پیل کړ. له هغه وخت راهیسې دا ناروغي په نړۍ کې نه نوي پسلو کې لمنځه تللې، یعنی دا چې په کال 1983 میلادي کال کې 3,500 ماشومان په دې ناروغي اخته و، خو په 2014 میلادي کال کې دا شمېره 468 ته راکښته شوه. پروان کال کې د دې ناروغي پیښې یوازې په دریو هیوادو کې چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا دي ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1983 میلادي کال کې دا ناروغي د نړۍ په 125 هیوادو کې خپره وه. د جرمني خبری اژانس وایي یو بل هیواد چې هلته د پولیو 40 پیښ ثبت شوي دي سوریه ده، ځکه په دې هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده او د پولیو د مخنیوي د واکسین پروګرام یې په بشپړ ډول ګډوډ کړی دی. په پاکستان کې روغتیایي ادارو سشکال اعلان وکړ چې لشته لږه 200 د پولیو تازه پیښې په دغه هیواد کې ثبت کړي دي. دا هم تر ډېره حده په پاکستان کې په بیامنیتۍ او په ځانګړي ډول د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوال تشدد نتیجه ګڼل کیږي. پاکستاني طالبانو په دغه هیواد کې د پولیو کارکونکو ته خبرداری ورکړی چې حمله به قربانې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان هغه پروګرام چې غوښتل یې په نړۍ کې د پولیو تر خطر لاندې 22 میلیونه ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي، د روان کال د اپریل په میاشت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو. خو هغه ماشومان چې رپورټونه وایي له سوریه څخه د بحران په ترڅ کې جرمني ته مهاجر شوي ټول ماینه شوي او ویل کېږي چې په یو کې هم د دې ناروغۍ اثر نسته. په نړۍ کې روغتیایي سازمانونه د پولیو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرداری ورکوي چې په ماشومانو کې په ګوزن یا پولیو د اخته کېدو احتمال او چانس بیا زیات شوی دی. د اکتوبر په 28مه به د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. د 1914 میلادي کال د اکتوبر په 28مه په امریکا کې د یونس سالک په نوم یو ډاکټر وزېږېد چې وروسته یې د پولیو ضد واکسین جوړ کړ. د ډاکټر یونس سالک د دغه ستر بشري خدمت درناوي لپاره هر کال د اکتوبر 28مه چې د ده د زېږېدو کلیزه ده په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده راډیو نوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په غور ولایت کې د 14 ملکیانو وژون کې ته د مجازاتو په ورکولو کې باید هیڅ ډول معافیت په پام کې نه وي. دا په تفصیل کې چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پرون ویل هغه کسینې ولای چې په غور کې څه موده مخکې د یو زوم او ناوې په ګډون 14 بي ګناه کسان وژلي وو. دا یو شمیر کابل عام خاریانو څرګندونې د دې کسانو د محاکمې او نیول کېدو په اړه.
ستاسو ل پیغامونه نه
زمونږه خواهش ده مونږه ولسمشر یا مونږه رئیس جمهور دغه چې دا قاتلین چا چیرته په خپل جزا ورسی او زکه چې دې کا د دې مخه خوشی کې کله چې دې نه بنور هم هغه ما سره شي به تر دا چې په خپل البته بعد محکمې نه به دې په خپل سزا ورسوي.
او موږ د نوی جمهور نه دای له لرو چې مجرمین باید اعدام شي او صلح راشي کوم کس چې مجرم یې هغه باید اعدام شي.
خپل په جزا عمل باندې ورسیږي عدالت اسلامي عدالت ورسیږي د جنگ و هر څه ورک شي مجرمین خپل سزا ته ورسیږي.
د ازادي رادیو مازیګرنی نیم ساته خبری مجله اوري. دوستانو نن د زینو تخنیکی ستونزو له کبله زموږ د کابل د اف ام دسکا په سماتوګه کار نه کوي. په کابل خار کې یا کابل تصویر موسیږي نو په منځنوي سپو دولس شپږ نوي د ازادي رادیو خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل شي. یادونه کوو چې زموږ د اف ام په دسکا هم تخنیکی همکاران کار کوي او ډیر ضربه بیرته تاسو د اف ام لالاریم زموږ خبرونه په کابل کې واوري. البته په نورو ټولو ولایتونو کې زموږ د اف ام دسکاوي فعال دي او په عادي توګه خپل کار کوي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن سهار په کوټه کې پر یو خاري بس په ډسو کې اته تنه سبزی پلورون کې وژل شوی چې ټول حضرت حکما شی مسلمانان دي. همدارنګه په کوټه کې غرمه و 14 هم شوی چې یو تن پکې وژل شوی او نه نور پکې ټپین شوی. د دواړو پیښو مسولیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې نه دی منلې. د دواړو پیښو تفصیل د بارکوال میخیل پر ریپورت کې.
هزار گنجی د کوټه شار د لوی لاروی اډه او لوی سبزی منډی د چې د شار جنوب لویدز لور ته په شاوخوا 1.5 کیلومتره کې پرته ده. د پنځشنبه په سهار وخت د هزار گنجی له سبزی منډی یو شاري بس کوټه شار ته روان وو چې وسلوالو پر لپسې ډزې ور باندې وکړې. د کوټه شار یو پولیس مشر اعتزاز احمد ګورایا وایي په دې بس کې شاوخوا 15 تنه سپاره وو چې سبزی او میوه راخسته وي او په لار کې موټر سایکل سپاره وسلوالو ته درېدلې ډزې ور باندې کړې دي چې وایي شپږ تنه ځای پر ځای ووجل سول او لور نور سخت ټپیان سول. په پیښه کې وجلسی او ټپی کسان سم دستي د شهر لویدز لور ته پراته بی ام سي روختون ته راوړل سول چې په هغوی کې هم دوه تنو د سختو ټپونو له امله پر لاره سا ورکړه او د پاته دوه ټپیانو حالت هم نازک بلل کیږي. پولیس مشر اعتزاز ګورایا د پیښه په اړه وایي له هزاره ټاون څخه په شپږو موټرو کې شاوخوا اویا تنه هره ورځ د سبزي او میوو اخیستلو لپاره راځي. له دوی سره زموږ پولیس ملګري وي. نن هم پولیسو د هغو کسانو بدرګه کول له خدغه بس چې ډزې ور باندې سوي په اړه مشته خبر نه راکړل سوی او په کسپاره کسان په خپل خوش را روان سوی وو. ځکه ډزې ور باندې سوي دی اته تنه پکې وژل سوی او یو ټپی دی
شهادت وی شهیدونه
وژل سوی کسان هزارو ته کم شي ګاندې چې د کوټه شهر په مریاباد او هزار ټاون سیمو کې د سبزی دکانونه لري او په سپېدو هزار گنجي ته ځي میوه او سبزی راوړي. هزار دیموکراتیک ګوند دا پیښه په کلکه غندلې او په خلاف یې سبا کار بندیز او درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ دا پیښه په کلکه وغندله، خو ورسره یې پر امنیتي اقداماتو بې اطمیناني ښولې او پولیسو ته یې د پیښې په اړه د جدي پلټنو امر کړی. د دې پیښې مسؤلیت سمدستي کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې هم په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر هزاراتو کم شیعه مسلمانانو په لسګونو بمي او ځان وژونکي بریدونه سوي چې مسؤلیت یې تل سنی وسله والې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی. تر دې پیښې څو ساعته وروسته د کوټه ښار لویدیځ لور ته په قمبراني سیمه کې په داسې حال کې یوه چاودنه وسوه چې ملیشا ځواکونو د لومړۍ پیښې په تړاو په سیمه کې په وسله والو پسې پلټنه کوله. پولیس وایي په دې چاودنه کې ملیشاو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو دوه تنه لارویان پکې وژل سوي او نهه تنه نور پکې ټپیان سوي دي. پولیس مشر عمران قریشي د چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل: د قمبراني سړک پر شیماری پل باندې چاودنه وسوه. چاودېدونکي مواد په موټر سایکل کې ایښول سوي وو. د چاودنې په وخت د ملیشاو موټر د چاودنې ځای ته نږدې تېرېده، کوم زیان ورته نه دی رسېدلی، خو هلته څه خلک ناست وو چې نه تنه پکې ټپیان سوي وو. اوس مو داسې خبر ترلاسه کړی چې په هغوی کې دوه تنه مړه سوي دي. د چاودنې عیني شاهدینو رسنیو ته وویل چې په چاودنه کې دوه ملیشه سرتیري هم ټپیان سوي او تر چاودنې وروسته هلته ډزې هم سوي دي، خو پولیس مشر دا خبره ونه منله. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان کې پر پولیسو او ملیشه ځواکونو تر دې پخوا هم بمي حملې سوي دي چې مسؤلیت یې اکثر بیلتون پالو بلوڅانو پر غاړه اخیستی.
چین غواړي له ایران سره خپل پوځي اړیکې پراخې کړي. د ایران د سمندري ځواک مشر چین ته تللی او هلته یې د دې هیواد د دفاع له وزیر سره کتلی دي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
چین غواړي له ایران سره نږدې نظامي اړیکې ولري. دا خبره د چین د دفاع وزیر نن د ایران د سمندري ځواک مشر ته وکړه. د سینهوا خبري اجانس تر راپور له مخې د چین د دفاع وزیر چانګ وان کوان د ایران د سمندري ځواک تورن جنرال حبیب الله سیاری ته وویل چې د دوی هیوادونو د کارکونکو په روزنه او په نور برخو کې له یو بل سره ښه همکاري کړې ده. د سینهوا د راپور له مخې چانګ وویل چین له ایران سره کار کولو ته تیار دی تر څو عملي همکاري زیات شي او د دواړو پوځونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. د سینهوا د راپور له مخې سیاری وویل چې له چین سره اړیکې د ایران لپاره ډېرې مهمې دي او د دوه اړخیزه پوځي په ځانګړې توګه د سمندري ځواکونو په برخه کې د همکاریو زیاتولو ته تیار دي. سیاری زیاته کړه دی هیله مند دی چې ایران او چین به د بیړیو یرغمل کولو پر ضد په عملیاتو کې له یو بل سره همکاري وکړي. چین د ایراني تیلو تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی او له هغه وروسته چې پر ایران د لویدیځ هیوادونو بندیزونه کم سوي، چین له ایرانه په لوړه کچه خام تیل اخلي. لویدیځ هیوادونو د ایران د اټومي پروګرام پر سر پر دې هیواد یو شمېر زونه لګولې دي. ایران او امریکا تیره اونۍ وویل دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه په لوړه کچه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو دا هیوادونه تر اوسه په دې حق له کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. چین چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې برخه اخلي، په دوامداره توګه د دې ستونزې پر حل د بحث او خبرو غوښتنه کړې ده. چین تل د لویدیځ لخوا پر ایران د لګول سوي بندیزونو پر ضد غږ پورته کړی دی. د لویدیځ لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونه د ملګرو ملتونو لخوا نه دي تایید شوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستان زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. د ترکیې ولسمشر وایي په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره به 200 کورد وسلوالو ته اجازه ورکړي چې د ترکیې له لارې دغه ښار ته ورشي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات دروري.
د ترکیه ولسمشر نن ویل چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې له کوباني ښار څخه د دفاع لپاره به کورد وسلوالو ته اجازه ورکړي چې د ترکیه له خاورې تیر شي. رجب طیب اردوغان نن په لیتویا کې ویل د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند بل عراق څخه د ترکیه له لارې خپل 200 وسلوال کوباني ته واستوي. د سوریه شمالي ښار کوباني چې له ترکیه سره پر پوله موقعیت لري، له تیر څو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو تر حملو لاندې دی. د عراق د کوردستان خپلواکي سیمې پارلمان د چهارشنبې په ورځ کوباني ښار ته د پېشمرګه کورد ځواک استول تصویب کړل. د کوباني ښار یو چارواکي ادریس نسان نن د کوباني د وضعیت په اړه ویل:
په کوباني کې نن سهار هم جګړه روانه وه.
دا تروریستي ډله هڅه کوي چې د ملاتړ ځواک له کپېشمرګه او عراق د کوردستان د وسلوالو تر رسیدو د مخه کوباني په خپل کنټرول کې واخلي. اسلامي دولت په دې پوهیږي چې له کوباني دفاع کوونکي به دوی پر شا وتمبوي. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د تیرې یوې میاشتې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت 521 وسلوال وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د پوست مرکزي قمانده وایي چې د ترکیې پر پوله پروت د سوریې په کوبانی ښار او شاوخوا سیمو تر دې دمه 150 واري بمباري کړې ده.